شن به د چنګاش دروښتمه د جولای 14مه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جز مش خبرونه په منځني چپ 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اسدی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیک لا شوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر حکومت ژغ کړي چې همکاري وکړي او له خلکو یې غوښتي دي چې د دوی د دفترونو د تړلو له هڅو لاس واخلي. دغه کمیسیون دفترونه د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې تړل شوي دي. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته معرفي کړو، پام مو خبرونو ته راړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیړنۍ غونډه کوي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د شوېدو او سی له امله ورک شوي دي، او په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي او تر 230 ډېر ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. یو شمېر اعتراض کوونکو چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله، په بلخ، تخار، بادغیس، جوزجان، سرپل او فاریاب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې او له صلاحیته د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او په کابل کې تر څېړنو لاندې دی. په افغانستان کې د میزان پاتې بشتمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات دي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د شوېدو او سیل له امله ورک شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه چې دوی ښځې او څلور نارینه دي لا درکه شوي او تر اوسه یې څرک نه دی موندل شوی او جسدونه هم پلاس نه دي راخلي. زموږ وروستي معلومات دا دي چې سیل دوه مسافر وړونکي موټر هم ورسره وړي دي. د پنجشنبې په شپه د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د سیل او غرشت د شوېدو له امله لږ تر لږه 1500 کورونه تخریب شول. سیاست وویل چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې هم شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو ژغ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی دی. بسم الله وطن دوست وایي
د کابل عامې مېرمنې وې هغوی راغلي وې، دغه لیک یې په ګډه لیکلی و. په لیک کې یو ډول ګواښ کړی و که چیرې پاکستاني مېرمنې د جګړې په کنټرول کې برخه وانخلي او د سولې په راتګ کې برخه وانخلي، لیري نه ده چې دغه حالت چې اوس پر افغان مېرمنو دی همدا حالت به د پاکستان مېرمنو ته هم رسېږي او هغوی به هم له دغه حالت څخه برخمن کېږي.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نیټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت جاري وساتي. په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي او تر 230 ډېر ټپیان دي. یوه چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکې پرون ووژل شول او تر 200 زیات وګړي پکې زخمیان شول. راپورونه وایي چې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی او د مړیو شمېر شایي زیات شي. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرام خان دورانی پر موټر چاودنه وشوه. دورانی له چاودنې ژوندی وتلی خو 15 تنه په دې پیښه کې وژل شوي او تر 230 زیات زخمیان دي. د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وړاندې په خپرونه کې د دغو پیښو په اړه تفصیل اورېدلی شئ. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاری وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډانلډ ټرمپ پرون د بریتانیا له صدر اعظم په کور کې له هغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې زرګونه کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره پر دې چې د ایران په ارتباط نور څه کولای شي بحث کړی دی. دواړو مشرانو همدارس پر روسیه خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې د بریتانیا او امریکا روابط ډیر پیاوړي دي، خو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر پریکړه یا بریکزټ یې نیوکې کړې وې. له صدر اعظم تریزا می سره تر کتنې وروسته ډانلډ ټرمپ او د هغه میرمن میلینیا ټرمپ له ملکې دوهمې الیزابت سره د کتنې لپاره وستنزر ماڼۍ ته ورغلل. او وروستی خبر دا ده چې په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلې دي. ټاکل شوې ده چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام پر سر لوبه وکړي او سبا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. کرواتیا او فرانسه لوبډلې به د فاینل یا پایلوبې لپاره سره مخامخ شي. د اسد رادیو سهارنۍ خبری مچل اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون نن بیړنۍ غونډه کوي ترڅو د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د دوی د تړلیو دفترونو برخلیک معلوم کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د ولسمشر لویان سره شغیدلی یو. د ناټو غړو هیوادو ژمنه کړې ده چې افغانستان ته به یو شمېر نور پوځیان واستوي. آیا د دغو پوځیانو استول به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي تاثیر ونه کړي؟ هارون چخان سوری وایي.
اصول بهیر باندې دا کوم منفی اغیز نه لري. اضافي عسكر چې راځي هغه به د جنگ په میدان کې عملاً کوم برخه نه لري. د افغانستان د اردو د تجهیز لپاره، تمویل لپاره او همدارنګه د دوی د زده لپاره به کار کوي.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اوریدل شي. او په دې خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې په 2014 کې لشتر لږ 113 تنه وشل شوې دي. د خبرونه په ورسیو کې د شون رنگونه پروګرام لرو.
کته ورخان هو پړی چې درې عزیز سره آشنا سي کې ولر آشنا یو سره ولري نو خپل لار خپل پیدا کولای شي چې مخته یوز.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د خپل فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون هم په بلخ کې د دې ادارې د دفتر مخې ته مظاهره چانو غونډه کړې وه او انتخاباتي کارکوونکو ته یې د کار اجازه ور نه کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پر ټولو خلکو شاغ وکړ چې د خپل سیاسي اعتراض د څرګندولو لپاره دي د انتخاباتو په څیر ملي پروسې ته له زیان رسولو ډډه وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د سیاسي ناکراریو د زیاتېدو له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د اعتراضي مظاهرو له امله د شمال په څلورو ولایتونو کې د دوی دفترونه تړل شوي دي. دی وایي مظاهره او تحسن د خلکو قانوني حق دی. د قانون په چوکاټ کې ولسونه حق لري چې مظاهره وکړي، خو زموږ د دفتر بندول هیڅ ډول قانوني توجیه نه لري. موږ پر حکومت غږ کوو چې زموږ د دفترونو امنیت ونیسي، ځکه دا یې وظیفه ده، او حکومت باید اجازه ورنه کړي چې دې انتخاباتي روان ته چې موږ اوس منځ ته رسېدلی یو زیان پېښ سي. یو شمېر خلک له څو ورځو راهیسې په بلخ، فاریاب، سمنګان او ځینې نورو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان او د جنبش ګوند غړي نظام الدین قیصاري د توقیف پر ضد مظاهره کوي. په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي رادیو ته پرون وویل چې د قیصاري پلویانو اعتراض کوونکو یې پرون کارکوونکو ته اجازه ورنه کړه چې خپلو دفترونو ته تګ راتګ وکړي. په مزار شریف کې یو شمېر مظاهره چیانو چې د ازادي رادیو د خبریال په وینا د قیصاري د ازادي نارې وهلې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه بند کړه. د ازادي رادیو خبریال وایي مظاهره چانو له حکومت غشتنه کوله چې قیصاری له توقیف خوش کړي. خود افغانستان د ملي دفاع وزارت تیرونی ازادي رادیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری له قانون د سرغړونی او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او د تیرونو لپاره کابل ته بیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویلي چې د کمیسون د رهبرۍ پلاوی بنن بیړنۍ غونډه وکړي او په شمال کې د دې ادارې د دفترونو د تړل کېدو په اړه به بیا خپل رسمي دریځ اعلان کړي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون په ټاکنو کې د خلکو د زیات ګډون لپاره په شلو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر یوه اونۍ نور هم تمدید کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
د ناتو د نهویشت غړو هیوادو او داغو هیوادو د مشانو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې پر مهال پریکړه وکړه چې یو شمیر نور بهرني پوځیان افغانستان ته واستوي. که څه هم د دې پوځیانو شمیر محدود دی او ډیر کم دی، خو آیا دا پریکړه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو او د سولې پر هلو ځلو منفي تاثیر ونه کړي؟ په دې اړه د افغانستان د ولسمشر له ویاند هارون چخان سوري څخه اورو.
سولې بهیر باندې دا کوم منفي اغیزه نه لري. سولې ته د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندې چې طالبان ته کړی دی هغه بې ساری دی چې د افغانستان په تاریخ کې نه و. نو هیله دا ده چې د دې وړاندې څخه ګټه واخیستل شي او طالبان مثبت جواب ورته وایي او همداراز د سولې هغه تحرک چې د بعد اوربند څخه په منځته راغلی دی د خلکو غوښتنه د سولې او سرتاسري اجماع په افغانستان کې همدارنګه د اسلامي نړۍ هیوادونه د هغوی اجماع د افغانستان د سولې په هکله او د افغانستان جنګ نا مشروع نه ده دا ټول سولې سره کومک کوي. اضافي عسكر چې راځي هغه به د جنگ په میدان کې عملا کوم برخه نه لري. دوی د افغانستان د اردو د تجهیز لپاره تمویل لپاره وامدارنګ د دوی د عمل د ټریننګ یا د زده کړې لپاره به کار کوي او د افغانستان وایز وکونه او د افغانستان خاصو قواو او پولیسو کې او په نورو قواو کې به دوی د خپل زده کړې ته او عمل شروع ته میدان ورکړي.
او دوی غونډه کې د سولې په اړه بل موضوع هم و هغه دا و چې د افغانستان جمهور رئیس ویل چې د عربستان رول اوس په دې برخه کې مثبت دی. دا جمله داسې معنا نه لري چې خو منفي
په خو د عربستان رول محسوس نه و. که منفي نه و د اقل ویل سو چې میاناو یعنی کوم دغه به طرف او فعال نه و. و زه دې شاید مستعد چې د مکه معظمه او مدینه منوره خطیبان هم خپل په خطبه کې دا خبره وکړه او په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وادو غوند دایره د لاوالته د افغانستان د علما او تاګالته او د افغانستان په خپل دی هغه اعلامیه چې خبره کړې او د ټول یو ډیر مثبت رول او فعال رول لري اوس چې د افغانستان په د جنگ په بحث کې اوس اسلامي نړۍ هم دخیل ده. چون د تیرو څلوېشت کلو کې د افغانستان خلک بېګنا خلک بې ځای او په یو ټپل شوي جنگ کې قرباني ورکوي نو هیوادونه دا در کړی دي او د افغانستان د حکومت د تیرو درې کلو هغه فعال سیاسي خارجي سیاستو چې د دنیا هیوادونه همدارنګه اسلامي نړۍ د ته د قایل کړي د افغانستان موضوع کې دوی خپل هغه مثبت رول ولوبوي.
خو څه د ناتو لغونډې وروسته چې د افغانستان په باره کې ونن تر دې وروسته دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان باید د ترهګرو تنورې ځالې ورنکي او پرې نشته چې مشکوک ترورستان د دوی له خاورې د افغانستان پته راوړي. لیکن په ورته وخت کې د افغانستان او د پاکستان د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. سوس په باور آیا د پاکستان په برخه کې د نړیوالو دریځ بدل شوی دی؟ مثبت خطا وشته دی او که علت څه
د ټولو اجماع په دې کې ده چې پاکستان باید هغه شی چې کولای شي هغه باید وکړي او صادقانه د افغانستان د موضوع کې خپل هغه اقدامات ترسره کړي. د پاکستان سره د افغانستان حکومت د شروع څخه تر اوسه پورې هغه رابطه او مذاکرات د جریان درلودله. کاغذ پر مخ باندې ډېر پرمختګ شوی دی. دوی هغه ته اشاره کړې ده نو سو ایله لرو چې د نړیوالو په کومک او د افغانستان د حکومت هغه فعال خارجي سیاست یا د پاکستان سره اړیکې دي. دا کاغذ باندې پرمختګ شوی دی دا په عمل کې هم
دا کاغذ پر مخته په دې برخه کې نړیوالو له تاسو سره ژمنه وکړه که چېرته په عمل کې پاکستان ګامونه ونه کړي دوی به څه کوي؟
کروس ټول دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي. چون ترستان ټول نړۍ ته یو تهدید دی او پاکستان د یو نړیوال تکړه غونډې باید خپل مثبت وند ادا کړي. نو امیدواریان ستا ان شاء الله چې دا کاغذ کې تفاهم شوی دی دا به تطبیق شي.
د ښاغلي چخانسوري د دې مرکې تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په ویډیو کې اورېدلی او لیدلی شئ.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د دوو خونړیو چاودنو په اړه په تفصیل معلومات درکو چې په دې چاودنو کې پولیسکونو کسان وژل شوي دي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
ډیپلوماټ روسپانی په خپل روسي غنا کې د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دی: آیا ازبکستان کولای شي د افغانستان د لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړي؟ د روسپانی په لیکنه د جون په 19 د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکو پاړه په تاشکند کې خبري وکړي. د دې وړاندیز په تعقیب روسپانی لیکي چې طالبانو او افغان حکومت د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اور بند وکړ. لدی مخکې د مارچ په میاشت کې هم ازبکستان د افغان سولې او ثبات پاړه د یوې مهمې غونډې کوربتوب کړی و. ډیپلوماټ لیکي د ازبکستان ولسمشر په دې هڅو سره غواړي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره په نړیوالو ډیپلوماتیکو هڅو کې د ورګډېدو لیوالتیا وښيي. ازبکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او هم د افغانستان له بیلابیلو کورنیو ډلو سره ارتباط لري، باوري دی چې د افغانستان د کړکیچ په هواري کې مؤثر تمامېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل روسي غړنه کې په افغانستان کې د څو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو تر دوه اړخیز درې ورځېنی اوربند وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا یو سرتیری په دې وروستیو کې د پکتیا په هغه سیمه کې وژل شوی چې په تیر کې د امریکا رینجرز واکونو د القاعده اهداف پکې پنهخه کړی وو. ورسپانې زیاتوي روان میلادي کال دا څلورم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي، خو د افغان پوځیانو مرګ ژوبله بیا په دې موده کې ډیره زیاته. جنز ډیفنس اونیزی بیا لیکلی چې تامه د استرالیا د هوایی پاوز شل روزون کې افغانستان ته ولیږي څو د بلک هاک هلیکوپټرو په کارولو کې افغان پیلوټانو ته لارښوونه وکړي. دا خبره د استرالیا دفاع وزیر ماریسا پینا په بروسل کې د ناتو سرمشري زده کړې ده. هغه ویلي استرالیا له هغو په ګوتشمارو هیوادونو دی چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې بلک هاک هلیکوپټر کاروي. جنز ډیفنس د استرالیا د دفاع وزیر په حواله لیکي بلک هاک هلیکوپټرو ته د افغان پوځیانو زیات لاسرسي او ښه کارونه به د دغو پوځیانو د هوایی عملیاتو وړتیاوې د پام وړ زیاتې کړي.
په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي او تر 230 ډیر ټپیان شوي دي. خونړۍ چاودنه په بلوچستان کې وشوه. د بلوچستان په مستون کې ځانمرګ برید د جنو راپورونو مخې 123 تنه وژلي او شاوخوا 200 تنه نورې ټپیان کړي دي. نوابزاده سراج رئیسانی هم په دې پیښه کې وشل شوی دی. د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور چې په دې وروستیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړی و او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندید و. د اسلم رئیسانی ورور لشکري رئیسانی له ARY خبری تلویزیون سره په خبرو کې د خپل ورور د مړینې پخلای وکړ او دا ډول ترهګریز پیښې د خپل دولت د غلطو پالیسیو نتیجه وبلله. دی وای ماته وویل شول چې ورور مې مړ شوی دی. دا زموږ د ملک د غلطو او آدم خورو پالیسیو له امله به موږ چا چاته د صبر غوښتنه کوو. موږ ټول د یو نه یو ډول ترهګریزو پیښو ښکار یو. موږ پوهیږو چې دا ټول نظام سمون غواړي تر څو په راتلونکي کې چاته د صبر هیله ونه کړو او خلک خپل ژوند په آرامي مخته یوسي. په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو خونړۍ حمله په داسې حال کې روانې دي او لس ګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي چې د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم میا نواز شریف پرون هوایي ډګر ته لرسېدو سره سم په پاکستان کې پولیسو ونیو. له نواز شریف سره د هغه لور هم وه او هغه هم توقیف شوه. فرشته جلالزی په پاکستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو او بیا امنیتي په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په بلوچستان کې په مستونګ سیمه کې په چاودنه کې کاندید سراج الدین رئیسانی وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند MMA د یو پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه وسوه. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکو مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ول. کته هم اکرم خان درانی له چاودنې ژوندۍ وتلې خو ګنج مرکزان په دغه چاودنه کې وژل شوی او زخمیان دي. درانی تر حمله وروسته خبري اعلان ته وویل چې حکومت مخکې له مخکې خبر ورکړی چې شایي حمله ور باندې وسی، خو هغه وویل چې حمله کوونکي نه دي پیژندلي او پړه یې څه نسی ویلی. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه پارلماني انتخابات کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پرون له لندن د لاهور نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو وروسته ونیول شول. رپورټونه وایي چې د مسلم لیګ نواز ګوند زرګونه پلویان پرون د نواز شریف او مریم نواز د هرکلي لپاره د هوایي ډګر شاوخوا ته راغونډ شوي ول، خو امنیتي ځواکونو اجازه نه ورکوله چې سیمې ته ورسي او هوایي ډګر ته تللې لارې یې بندې کړې وې. د نواز شریف لور مریم نواز څو ورځې وړاندې په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او له هر ډول فشار سره به خپلې سیاسي مبارزې جاري وساتي. د اسلام آباد د احتساب محکمې د جولای په 16مه نیټه نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او د هغې میړه په اداري فساد کې د لاس تلودلو په جرم په بند محکوم کړل. د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو پر عبوري حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو په درشل کې د دې ګوند ګڼ شمېر غړي نیولي او پر قوانینو یې تیری پیل کړی دی. خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې پاکستانیان به له ټولو ستونزو سره مقابله وکړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د راروانو تاریخي ټاکنو د بریالیتوب مخنیوي وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو کاندید هارون احمد بلور پر انتخاباتي غونډه حمله وسو چې د هارون احمد بلور په ګډون شلتنه پکې ووجل او 15 تنه پکې زخمیان شول. یو شمېر کاندیدان او سیاستوال پر حکومت تور پورې کوي چې د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو د ښه امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر 3,000 زیات پولیس او عسکر به د انتخاباتو په ورځ د امنیت تامین لپاره پدنده وګماري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. په روسیې کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روسي پړاو ته رسیدلې دي. ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سره مخامخ شي. دا مسابقه د پراګ په وخت په 4 بجو یعنی 15:30 بجې د کابل په وخت په تلویزیونونو خپرېدای شي او سبا د فوټبال د مینوالو لپاره مهمه ورځ ده. پایلو بده ټاکل شوی ده چې سبا به ورستې لوبوي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا له لوبډلې سره مخامخ شي. دا لومړی ځل دی چې د کروشیا د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام ورستی پړاو ته رسیدلی. د فرانسې د لوبډلو پلویان د فاینل مسابقې او ورستی لوبې پیل ته په بې صبرۍ شېبې شماري او په کروشیا کې هم خلک ورته انتظار دي. په میلیونونو کسان به په لسګونو میلیونه کسان به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغه مسابقې د تلویزیونونو له لارې وګوري او په کروشیا او فرانسې کې حتی داسې ښکاري چې ډېر کارونه به دغه فوټبال مسابقې ته ځنډېدلی وي او خلک به ورته انتظار وي چې د لوبې نتایج وګوري او له دې لوبې خوند واخلي. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په پنشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د شویدو او سیل له امله ورک شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو ژغ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې د حرکت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پر لټ وهلی سپارلی دی. په پاکستان کې په 2014 کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي او تر 230 ډېر ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بریتانیا له سرجازمې سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاری وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. البته ورلمه خدا خبره کوم چې تخنیکی ستونزې لرو نشو کولای چې تاسو اس ام اس نه ولولو، خو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه د ژوند رنګونه تر پروګرام ورخته ورسته اوریدل شي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دی راسوې؟
نوم می دیوا سولمال.
دیوا سولمال څه کار کوي؟
زه د مالی باشه او کارمند یم په کمپلیکس تعلیم تحصیلي مراکز.
دا راسوې چې زده کړې دي هم کړې دي کدي نه دي کړې؟
تابن ما دولسم سم چې خلاص کړي بعد هغه سم تصمیم ونیوي چې باید پوینتون وایم، یعنی علي تحصیلات ته ادامه ورکړم. او علي تحصیلات میم د اقتصاد په برخه کې پای ته رسولې دي.
تا ویل اقتصاد کې زده کړې کړې دي؟ ډیره انجن د ریاضي څخه تښتې کوي، ریاضي نه خوښيږي. څنګه ریاضی جذابه ده؟ ځکه چې اقتصاد کې ډیر حسابداري او د ارت په پام کې نیول کیږي.
ما په نظر بهترین رشته ریاضی ده، څوک چې حلقه ورسره ولري، یعنی کولای شي چې په ډیر اسانه توګه ټول مسایل مخته یوسي. ځکه ریاضی ده چې ژوند ده، ریاضی ده چې یعنی تر ټول مسایل کولای شي چې د نړۍ مسایل یې خپل د کور مسایل ته په ډیر شته توګه مخته بوزي. کله کې چې یو څوک د ریاضی سره حلقه ولري، نو ټول برخې کولای شي په ډیر شته توګه مخته ولر شي. بهترین رشته ما په نظر ریاضی ده.
د ما په شمول کاغذ کسان چې زمونږ غږ اوري او غوي ریاضي سره مینه نه لري، نو څه وکړي چې د ریاضي سره مینه پیدا شي؟
زما په نظر ریاضي یو بهترینه رشته ده چې کولای شي د هغه سره، یعنی په مرور زمان، یعنی په ډېر زده کړې په هر مسایلو کې چې دوی غواړي زده کړې وکړي، او که غواړي چې په ریاضي کې دوی مخته ولاړ شي. فقط یو لږ مطالعه غواړي، لږ شناخت غواړي، که څوک وخیان وغواړي چې د ریاضي سره آشنا شي، که یو لږ آشنایي ورسره ولري، نو خپله لار خپله پیدا کولای شي چې مخته یې بوځي.
دا راته وایي چې غواړي چې ماسټري هم په اقتصاد کې واخلي کنه؟
بله، غواړم چې اقتصاد کې هم ماسټري واخلم، ځکه ډېر علاقه مې خپله د ماسټري خپله د اقتصاد سره ده چې خپله رشته مې ده. غواړم چې خپله ماسټري هم په اقتصاد کې واخلم.
ښه، مخکې د دې چې څه دند تر سره کړی کنه؟
بله، مخکې د هغه سره په پانتون کې استاد وم.
ښه، پانتون استادې دې هم کړې ده؟ استادې ښه ده، او که د مالی برخې کارمند ده چې
ولاد غواړي چې هر شی خپل پر ځای شې، که استادې مې کړې ده د اقتصاد په برخه کې مې کړې ده، او که کار هم کوم د اقتصاد په برخه کې کوم، هدف مې دا دی چې ښځو ته وکولای شم یو خدمت وکړم. هر فرد د دې نړۍ د دند لري چې خپل هیوادوال ته کومات وکړي.
فرشتې غنی د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونه